द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دین د شورو ورځ د کال 2018 جون د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه، او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې د تازه شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز هغه داوی رد کړی چې ګنې د پاکستان خارجه تګلارې ناکامه شوې دي او یادا چې پاکستان په نړۍ کې یوازې کړی شوی دی. د افغانستان په سویلي برخه کې وویشت تختول شوی کسانو په حق له ورځې په اخیر کې طالبانو د خواجه رشیوي بیان کې ویل شوی دی چې په دغو کې شپږ یې لزان سره یرغمل نیولی او پاتې یو شي خوشی کړی دی. او د وردن پوځي چارواکي وایي چې د شام سره په پوله موټر به میچاودنه کې د وردن شپږ پوځیان وژل شوي او څوارلس نور شوبل دي. قدرمن اردوونکو، په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې به په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه او مرکې اورئ. موږ سره اوسئ، خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز هغه داوی رد کړی چې ګنې پاکستان خارجه تګلارې ناکامه شوې دي او یادا چې پاکستان په نړۍ کې یوازې کړی شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی ته د وینا په وخت سرتاج عزیز ویلي، د نورو اسلامي ملکونو په مقابل پاکستان د خپل فعال پالیسیو په وجه پوره اعتماد دی. د ویلي دي چې پاکستان د نورو ملکونو په داخله چارو کې مداخلت د نه کولو تګلارې جاری ساتلې ده. یاد دي وی چې د هاغلی سرتاج عزیز د وینا په داسې وخت کې شوې چې په پاکستان خپل ګاونډي ملکونو کې د ګوتوخونو تورونه لګي او بالخصوص افغانستان کې د حکومت خلاف جګړه کوونکي طالب وسلوالو مشران هم د پاکستان په خاوره وجل شوي او یا ژوند کوي، کوم چې خپل هغلی سرتاج عزیز واشنگتن ته د خپل سفر په وخت په نږدېو کې منلی دي. قومي اسمبلی ته وینا کې د ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د خپل بل ګاونډي ملک ایران سره یې هم اړیکې په صحیح اړخ روانې دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال اهل شریف جرمني ته د سفر په وخت ویلي، ترخګري نړیواله ستونزه ده او ورته د نړۍ لخوا ځواب کول ضرورت دی. دا خبره د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څانګې مشر لیفټنن جنرال عاصم سلیم باجوا د ټویټ د لارې جاری شوی خپل یو پیغام کې کړی ده. جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د ترخګرۍ پر ضد ګټه د شریکو هڅو سره ممکن ده. جنرال راحیل شریف د جرمني خارجه چارو وزیر سره هم لیدل کاته کړی دي. په خبرو کې په دواړه اخیزه اړیکو، امنیت او د دفاع په اړه خبرې اترې شوې. د پوز مشر په قبایلي سیمو کې د ضرب عصب عملیاتو په کامیابۍ سره د رسولو داوی کړی او ویلی دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک ختم کړی دی. پرون د ورځې په اوله کې جنرال راحیل شریف د جرمني د پوز مشر سره ناسته کړې وه. د افغانستان په سویلي برخه کې وویشت تختول شوي کسانو په حق له د ورځې په اخیر کې طالبانو لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې په دغو کې شپږ یې له ځانه سره یرغمل نیولي او پاتې یو شي خوشي کړي دي. د تختونې دا تازه پیښه د افغانستان په نخلاره ولایت هلمند کې ترسره شوي، چرته چې افغان عسکر د تیرو څو مودې راهیسې د افغان سیمو بیرته د نیولو لپاره افغان طالبانو سره په جګړه کې ښکېل دي، کومې چې طالبانو قبضه کړې وي. د هلمند ولایت د ترانسپورټ د مشر عبدالغفور توخی ویلي دي چې وسلوال کسانو په لویه لار څوارلس موټر ودرولي او پکې ناست کسان یې راکوزول. وایس اف امریکا ته د ویلي دي چې پرېښودل شوي کسان د قندهار او هرات ترمنځ لویه لار باندې بیرته خوشې کړی شوي دي. د ویلي دي چې هیڅ دغه کسانو د قومیت په اړه خبر نه دی او نه پرې افغان حکومت څه ویلي دي. د طالبانو ویان ویلي دي چې خوشی کړل شوي هغه کسان وو چې د افغانستان حکومت لپاره یې کار نه کاوه او د تپوس پښتنو وروستو یې دغه نیولې کسان پرېښو دي. په دې میاشت کې د طالبانو لخوا د تختونې دا درېیمه پیښه ده. د وردن پوځي چارواکي وایي چې د شام سره په پوله موټر به میچاودنه کې د وردن شپږ پوځیان وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. دا پیښه په رقبان سیمه کې شوې، چرته چې په ګڼ شمېر شامي کډوال د جګړې نه دغلته پکړه شوي او وردن ته د داخلېدو هڅې کوي. تر اوسه د دې پیښې چا هم مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د وردن پوځ وایي چې په دې ځای کې یې یو شمېر نورې موټرې هم تباه کړي دي، خو د دغې په حق له کوم تفصیل میډیا ته نه دی ورکړی شوی. د خارجه وزارت وایان جان کربي د وردن په پوځ حمله غندلې ده. امریکا ویلي چې د عراق فلوجا ښار نه د جګړې له کبله بې کوره شوو خلکو لپاره به د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې ادارې ته شل میلیونه ډالره ورکوي. عراقي عسکرو تېره هفته د فلوجا ښار قبضه د داعش وسلوالو څخه اخیستې. دغه ډلې تر دوو کالو پورې په دغه ښار کنټرول وو. ملګرو ملتونو ویلي چې د فلوجه ښار نه د پایتخت بغداد غربي برخو ته پکړه شوو خوښه 15,000 کډوالو لپاره په سمدستي توګه د مرستو ضرورت دی. د ملګرو ملتونو د بیړني کومک مرکز 15 ملیون ډالر سمدستي اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استاذ سټیفن ډی مستورا ویلي په شام کې د جګړې ختمون لپاره د ملک یو شمیره ډلو ترمنځ خبرې اترې امکان دی راتلونکې میاشت بیا شروع شي. د جنیوانا د ویډیو لینک په ذریعه د ملګرو ملتونو غړو ملکونو ته د پرمختګ حال احوال تیرولو په وخت د ویلي د خانجنګۍ د ختمون کوششونه پر ځای ساتل د خیرخېګړې په مرستو کې اضافه شام کې د واک په منتقلې سلاره وستو په لار امید دی د جولای په میاشت کې د سولې خبرې اترې بیا شروع شي. د ویلي دی چې د سیاسي بدلون په لار دغه امید نور قوي کېدای شي. د کومې په اړه چې دوی لګیا دی غور کوي. یاد دی چې د سټیفن ډی مستورا په مشرۍ کې دوه وارې د شام د مخالفه ډلو ترمنځ غونډې شوې او اخیری د اپریل میاشتې په اخر کې شوې کوم چې بغیر د کومې نتیجې پای ته ورسېده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اسلام آباد ته چرته چې پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته د وینا په وخت ویلي دي چې د پاکستان پالیسۍ ناکامه شوې نه دي. د هغه دعوی رد کړي چې ګنې د پاکستان خارجه تګلارې ناکامه شوې او دغه ملک په نړیواله توګه باندې یوازې کړی شوی دی. په دغه حق لبانې به مونږ د ډیور ریډیو خبریال الیاس خان څخه نور تفصیل نیغ په نیغه د اسلام آباد نه اخلو. د پاکستان د خارجه چارو وزیر په دغه قومي اسمبلی ته وینا کې دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان او د ایران او دغسې د نورو ګاونډي ملکونو سره هم پاکستان ښې اړیکې غواړي او د دغه ملکونو ترمنځ د روابطو په لار پاکستان کې ترقی ممکن کېدای شي. د ویلي دي چې په افغانستان کې هم امنیت د غوښتونکی دی پاکستان او دی وایي چې پاکستان به خپل کوششونه د امنیت لپاره هم په افغانستان کې جاری ساتي. د نوموړي لخوا دا بیان یا دا وینا په داسې حال مخې ته راغلې ده چې په نږدېو کې د تورخم په پوله د پاکستان او د افغانستان د عسکرو ترمنځ نښتې هم شوې دي او په دغې باندې ګرد نړۍ کې هم په مطبوعاتو کې لیکل شوې دي. موږ سره د ډیور ډیو خبریال الیاس خان نیغ په نیغه ملګری شوې تفصیل دغې نه اخلو. الیاس خان صاحب ستړي مشوئ. مننه ستاسو. الیاس خان صاحب که د سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته چې کومه وینا تېره ورځ کړې ده او وایي چې پاکستان خارجه تګلارې د ناکامه کېدو چې کومې خبرې دي دغه صحیح نه دي، په دغه حق له تاسو نور کوم تفصیل لري که زمونږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ؟
جی اشفاق، بالکل. پرون اوسم د بجټ دغه اجلاس روان دی په قومي اسمبلی کې او نن یا سبا پورې به دغه بجټ پاس شي. نو خارجه وزارت په حواله سره چې کوم د مخالف ګوندونو غړو لخوا کټ موشن راغلی او په هغه باندې چې کوم بحث و، په هغه کې د دوی په د پاکستان په خارجه تګلارې او د خارجه وزارت چې کومه کارکردګي ده په هغه باندې د مخالف ګوندونو غړو په دغه غونډه کې سختې نیوکې کړې وې او د دوی دغه ویناوه چې د پاکستان خارجه تګلار او کوم پالیسي ده دا بالکل ناکامه شوې ده. ولې چې پاکستان نه صرف د دې خپلې غلطې تګلارې د وجې په سیمه کې یوازې هیواد پاتې شوی دی، بلکې په ټوله نړۍ کې دی اوس الگ الگ او ځان ته یو هیواد پاتې شوی دی. دوی دا مثال ورکو چې وړاندې که دوی یو هند سره رقیب هیواد دی یا اړیکې خراب وي، خو زمونږ د غلطو پالیسو د وجې نن مونږ افغانستان سره اړیکې خراب دي، نن زمونږ ایران سره اړیکې خراب دي. په ګاونډ کې صرف یو چین دی چې هغه سره زمونږ اړیکې ښې دي، باقي د غرنګ په نړیواله کچه باندې وګورو نو هغه پس هم پاکستان ته د شخص په نظر باندې کتل کیږي که هغه د تراکرۍ پر ضد کوم د دته تګلار ده یا نور د دې چې کومې کیسې کتارې دي، نو هر طرف ته د شخص په نظر سره کتل کیږي. ولې چې د پاکستان خارجه تګلار ده او که داخله تګلار ده دا په پارلیمان کې نه جوړیږي، نه په دې باندې پارلیمان په باور کې غوښتل شي، بلکې دا په نورو ځایونو کې جوړیږي. په دغه باندې ډېر یو تود بحث شوی او د مخالف ګوندونو غړو دې کې بحث وایستو او دغه مطالبه وکړه چې ضرورت د دې خبرې دی چې د پاکستان خارجه تګلاره دې په پارلیمان کې دننه جوړ کړی شي او پارلیمان دې په باور کې واغستې شي، نو بیا به پاکستان مخوان دراتلې شي، او که نه پارلیمان په دې حاصله په باور کې نه اغستې کېږي نو بیا به نور مشکلاتو سره مونږ مخ کېږو. نو د دې په ځواب کې بیا د وزیر اعظم مشاور د خارجه چارو سرتاج عزیز هغه دغه وویل چې دا خبره غلطه ده چې پاکستان بالکل یو الگ تلگ یا یوازې هیواد پاتې شوی دی. پاکستان اوس هم خپل اړیکې ایران سره زموږ تعلق ته دغه وینا وا چې مخ وړاندې روان دي، دغه رنګ مونږ ایران په ګیس پایپ لاین باندې کړه چې دوی نه بندیزونه ختم شو، نو اوس هم زموږ خبرې تر روانې دي او دا پروژه به مونږ مخ وړاندې بوزو. دا رنګ دغه وینا وا چې افغانستان سره چې زموږ اوس په دې باندې لږ اړیکې خراب شوي وي، خاص کر چې کم بارډر مینجمنټ باندې دی، او د دې باوجود مونږ د یو کایلا کو دې طرف ته چې دا ډېر زیات ضروری دی چې تر هغه راي پرځ چې کومه کامیابی مونږ په قبالي سیمه کې غشت پاکستان تر لاسه کړی دی، نو چې تر کومه پورې د بارډ مینجمنټ مکمل شوی نه وي، ولې چې دغه تر هزار اوم دغه پاک افغان پولیس نه اوري راوري چې په دې باندې مکمل د دې مینجمنټ وشي، نو دغه مسله به په دغه طریقې سره حل شي. دا غرنده د مختلف سنټرل ایشین سټیټس سره د خپل تعلقات او بیا د تاتی منسوبې ورکا، دا غرنګ نور چې کوم منسوبې د سنټرل ایشین سره د کاسا 1000 دا غرنګ اسلامي نړۍ سره د دغه وینا و چې د پاکستان په تعلقات کې، او دا تاثر غلط دی چې هند ته اسلامي نړۍ کې ډېر زیات ورن نه وته دی او ډېر خي اړیکی ور سره جوړ شوی دی. هغه دا وایي چې د مودی د یو یا دوه سفرونو د هند د اسلامي هوادونو سره د دغه د پاکستان په اړیکو باندې هیڅ خطر نه پیوزي.
ډیر مننه لیس خان صاحب تاسو
ډیر مننه
ډیر مننه. د پاکستان د وزیر اعظم سرتاج عزیز لخوا قومي اسمبلی ته دغه وینا کې څومره صداقت دی چې پاکستان یوازې شوی نه دی او پاکستان خارجه تګلارې هم ناکام نه دي. په دغه باندې زمونږ همکار نوشروان کلندر د وایس اف امریکا ډیور ډیو په نیویارک سلنکار پیر زبیر شاه سره خبرې تری کړې دي او د هغه څخه دغه پوښتلې دي. پیر زبیر شاه صاحب دغه څنګه څېړنه کوي دغه ته دغه څنګه څېړي، نو راځي چې دغه مرکې ته وښو.
اصل کې چې کوم د بیان دي دا مونږ په دې تناظر کې ګورو چې کوم د افغانستان او پاکستان حالات چې په دې باندې زیات خراب دي، د نړۍ علاوه پاکستان او امریکای حالات هم ټیک نه دي. نو سرتاج عزیز دا ښکاری چې کوم ټول مکه خبرې کوي چې کوم د مخکم خلکو کول چې هر سب په امریکای او په افغانستان او چې کوم دلته ماجر دي په هغه ورواړي. نو په دې ټیم او سپتور خم کې وشو د نه پس د افغانستان ډیپټی فارن منیسټر چې کوم راغلی و هغوی ډیلیګیشن ابل ورځ په اسلام آباد کې هغوی هم داسې اهم فیصلې پکې ونه شوې د پاکستان او د افغانستان تعلقات ښه کولو په هکله، او چې کوم د بارډر مسلې دي دا به اوس ورځ پر ورځ دا نورم زیاتېږي. پاکستان خالي تورخم نه دي، نور بم ګیټونه جوړي چې کوم سرتاج عزیز حکومت دی هغه باندې ډېر زیات دباو دی. دن نه پاکستان په خپل هم هغه باندې دا تور لګي چې پاکستان فارن پالیسی بالکل ناکامه شوې ده او دی بالکل یوازې پاتې شوی دی. سرتاج عزیز دا بیان چې کوم دا مونږ په غوته نظر کې به ګورو.
پیر زبیر شاه صاحب دا خو پارلمان هم موجود دی، منتخب حکومت موجود دی، نو کو دونه پالیسي کې یک دم شفټ راځي او بدلون راځي، نو پارلمان خو دې خبره د پار موجود دی په کار کې ټولو خبرو جایزه والی او یو پالیسي جوړه کی د یو تن د خلینه خبر را روان دي. دا په نړۍ کې داسې طریقې سره چې پالیسي بدلی کی نو دې ته به نړۍ ستاسو په خیال په کم نظر ګوري؟
بالکل، دیکھیے اصلی کچھ کوم خبر ادا کوم پاکستانی پارلیمان دے یا پاکستانی چکم سیاسی حکومت دے اغه په چکم خارجه پالیسی دا پاغه کې دوی اس رول هم نشته، اسپیشلی چې اغه پالیسی چې دوی د افغانستان حق له جوړي، انډیا حق له جوړي، هند حق له جوړي او د امریکای حق له جوړي. نو سرتاج عزیز چې کوم هم خبرې کوي د تدا خود لکې چې دا خبرې وکړي د په خپل هغه کې اس نه رول شته او نه پکې هغه اثر لري او هغه وجنه چې کومه دې خبرې کوي هغه ته څوک داسې توجه هم پوره پدې نه ور کوي چې هغه خلک اوس کوم دی هغه په پوی دی چې سیاسي حکومت چې کوم دی هغه خارجه پالیسی کې هیڅ رول نشته چې موږ وینو پاکستان کې اوس نواز شریف په لندن کې ناست دی سیاسي حکومت په خپل اندرونی ډېر دباو کې دی نو هغه نه فارن پالیسی بالکل پاتې ده فارن پالیسی چې کومه هم دا هغه جوړول او هغه امپلیمنت کول هغه فوج په لاس کې دی
نو بیا دا پالیسی ستاسو په فکر د پاکستان د مستقبل لپاره خوبه وي که خراب وي
اوس پاکستان چې تاسو ګورئ امریکا سره د تعلق ډېر خراب دی مخکې F-16 والا واقع وشو هغه پاکستان ته ملاو نه شو دی نه علاوه اختر منصور په پاکستان په خاوره مر شو او دین علاوه موږ دا ګورو چې کوم هند او د امریکا تعلق دی هغه ډېر په مخ روان دی نو هغه وجنه اوس پاکستان کوشش کوي چې هغه چین طرف ته مزید نور زور ورکړي خو چین او پاکستان چې کوم دی هغه تعلق هم خپل داسې حدونه دي او لیمیټیشنز دي چین پاکستان ته کله هم دومره پیسې نه ورکوي او نه ورکړي چې څومره امریکا ورکوي یا نور امداد نور ملکونه ورکوي خو دا دی چې دواړو یو بل ته ضرورت هم دی چین په انډیا په خلاف پاکستان د امریکا په خلاف او هند په خلاف نو حالات دا ښکاري چې پاکستان چې کوم دا یوازیتوب دی یا یک تنها چې کوم دا پاتې دی د کې یو مزید اضافه راځي
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب
ډیره مننه
د افغانستان په هلمند ولایت کې 13 ورځې د افغان طالبانو لخوا 28 کسان يرغمل ونیو شول او په دغه کې بیا 28 پرې خو دې شول او شپږ اوس هم دغه سره يرغمل دي په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو زموږ همکار زید خټک په خپل راپور کې ونیږي
د افغانستان د هلمند صوبې چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو نه پورز د هرات او کندهار په لوی لار د واشیر او ګورشک ضلعو ترمنځ د ګاډو نه په لسګونو مسافر کوسکړي او نامعلوم لورې ته تښتولي د پوجواک خبرې ادارې تر مخه وسلوالو طالبانو د ګورشک ضلع نه په تښتول شو مسافرو کې 13 خوشي کړي او 25 اوس هم د هغوی سره دي چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو د یو بس او دوو ټرکونو نه کسان کوسکړي او تښتولي دي د هلمند پولیسو د مسافرو د تښتونو دغه پیښه تایید کړې ولې په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي د ګورشک د پولیسو مشر اسماعیل خپلواک وایس اف امریکا ته ویلي وسلوالو طالبانو 13 تنه مسافر او شپږ نور د ټرکونو نه کوس کړی دي پولیسو مشر ویلي طالبانو عام ملکی وګړي يرغمال کړي او زیاته کړي ده شل نور يرغمال شوي کسان چې پکې خزې او ماشومان شامل بو هغه هم خکته کړي خو ورستو یې خوشي کړي دي د هلمند د ترانسپورت مشر عبدالغفور هم ویلي چې وسلوالو په پیل کې په دغه لار موټرې هم ادرولې خو وروستو یې لسو ته د تلو اجازه ورکړي او د څلورو موټرو نه یې سورلې یرغمال کړي دي طالبانو مطبوعاتو ته په لیږلي یو پیغام کې د موټرو نه د مسافرو د قطع کولو ذمواري قبوله کړې ده د طالبانو یو ویاند قاری محمد یوسف ویلي د هلمند په ګورشک کې یې د دریو ګاډو نه 26 مسافر کوس کړي چارواکو ویلی افغان ملی اردو د تختول شو مسافرو د راخوشي کولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړی دي راپورونه د چارواکو د خپل وای ځنی مسافر راخوشي کړی شوی خو په دې اړه کارا معلومات مخې ته لا نه دی راغلی راپورونه وای دا په 15 کالو مودی کې لومړی ځل دی چې د هرات او کندهار په لوی لار مسافر يرغمال کړی شوی وي دغه وړاندې هم د طالبانو لخوا د 12 مسافرو وجل کېدو پر ضد چې کابل نه د بدخشان په لور روان وو په سرخار کابل مرکزی ولایت بامیان او شمالي ختیځ ولایت بدخشان کې یو شمېر خلکو احتجاجونه کړي وو په دغه ناستو کې برخه اغستونکو سیاسي او مدني فعالینو د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې نه غوښتلي وو چې طالبان د جنگي جنایتکارانو او ترهګر ډلو فهرست ته ور شامل کړي کابل کې احتجاج کوونکو د صدر ماڼۍ ته سرما د عیدګاه جماعت مخې ته جمع کړي وه کابل کې احتجاج کوونکو د دې پیښې عاملینو ته د درنې سزا غوښتنه کړې وه
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د شام سره په پوله د اردن په پوځي کاروان باندې یو موټر په میچاودنه کې لږ تر لږه شپږ عسکر د اردن وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. په دغه د وایس اف امریکا راپور کې نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر تاسو وړاندې کوي.
د اردن د فوج لخوا جاری یو بیان کې ویلي شوي چې د دوی شام سره په ګډه پوله یو موټر ځانمرګي برید کې څلور عسکر، یو پولیس او یو بل سرکاري افسر وژل شوي. دا برید په پوله د شام اړخته شوي. د سره خوا کې د کډوالو لپاره د رکبان په نوم یو کیم هم دی چې تر شپېته زره پورې کسان پکې استوګن دي. فوج وايي د بارودو ډک یو موټر د کیمپ لوري را روان وو او په اشاره د نو درېدو پس په فوجیانو ډزې وکړې چې ګاډي چلوونکي فوجي پوستې سره خوا کې ځانوالو ځو. په پیښه کې شپږ کسان مړه او څوارلس جوبل هم یادېږي او لا چا تر اوسه د ذمواري په سر نه ده اخیستې. د اردن چارواکو خپل غربي او ختیځ لوري ته پوله د تګ راتګ لپاره تړلې. هم دا روانې میاشتې په شپږمه نیټه هم د اردن استخباراتي ادارې درې افسران او دوه نور کارکوونکي پایتخت امان سره خوا کې وجلی شو. حکومت دغه ترهګر پیښه بللې وه. اردن کوم چې د ترهګرې پر ضد نړیواله مبارزه کې د امریکا کلک مرګری هم دی باندې دا رقم ترهګر بریدونه ډیر کم کیږي، خو بیا هم د دوی تندروانو خصوصا د خودساخته دولت اسلامي لخوا جوړ خطر له امله هر وخت بیدار اوسي. د اردن بادشاه عبدالله په خپل یو بیان کې ویلي د اردن په عسکرو گزار کوونکي قوتونو له به مضبوط ځواب ورکوي، خو عسکر باید د ترهګرو او د دوی تاریک سوچ پر ضد خپل جنگ جاری ساتي. دا اردن او شام په منځ کې برم دا سیمه چې وړاندې دشت وي اوس د کاروباریانو د کاچاکبرو نه ډک ځای دی او د تیر پنځه کال راهسې روان شامي جګړې د لاسه شامیان هم په دې ځای تګ راتګ کوي. په دې ځای اردن او شام یو بل ته خپل عسکر نه دي ساتلی او امدادي ډلې په دې ځای د کډوالو سره هر رقم مرستې کوي. په پوله د شام اړخته د کډوالو یو بې ترتیبه کام هم دی چې د الیپو، هومس او پلمیران را تښتېدلو کسانو کورنۍ پکې استوګنې دي. اردن ګڼي دا کډوال به د دوی لپاره امنیتي او معاشي ستونزې جوړې کړي او د نړیوال فشار پس یې د هر ورځ په حساب درې سوه پورې ماجر یا پرېښودو ته اوله کې غاړه خوده. خو اردن دا کډوال هم باقاعده د پلټنو لاندې راولي. اردن کې دا مهال شپږ لکه پنځوس زره پورې شامي کډوال استوګن دي. د بمی چاودنې پس د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پیښه کې ځینې کارکوونکي نه د جوبل یا وژل شوي. د یو این ایچ سی آر د کمشنر ویاندا میرمن اراینا رومیری وایي موږ د برم په سیمه ماموره نور امدادي کارکوونکو غم هم اړیو او دغلته موجود د کډوالو ماجرو به موږ امداد جاری ساتو. روانه میاشت پایتخت امان فلسطین کډوالو کیمپ سره خوا کې د اردن استخباراتي ادارو درې چارواکي سره د نور کسانو هم وژل شوو. چارواکو وروسته ویل د برید کوونکي نیولې، خو بیا وروسته د پیښې په اړه نور معلوماتو وړاندې کولو سلسله بند کړه چې څوک خبر نشي. په تیر نومبر میاشت کې پنځه کسان چې دوه امریکني تربیت کوونکي پکې هم شامل وو امان کې وژل شو. په دې باندې ډزې د اردن د پولیسو یو افسر کړی وی چې وروسته هغه هم وژل شو. د اردن په اړه یو وروستۍ نظر پوښتنه ښایي چې اردن کې د داعش ترهګرو پر ضد د اولس دریس کې سختی را روانه ده. په نظر پوښتنو کې شامل تر لس کم سل پورې کسانو ګڼل چې داعش د ترهګرو یو ټولګی دی. دغه کسان د داعش خلاف نړیوال ائتلاف په حق کې هم وو. تیر کال یعنی کال 2015 کې د اردن 50% آبادی غوښتل چې د داعش خلاف د ائتلاف جوړ کړي شي او اردن د پکې برخه ووالي. دا مهال 80% خلکو دا رائے وا چې د داعش خلاف د نړیوال ائتلاف جوړ شي.
د پاکستان بلوچستان صوبا چې چرته د غربت د کرخي زیات خلک لاندې ژوند کوي، هم په دغه صوبا کې د ګرد پاکستان سلویخت پیصده قدرتي مدنیات موجود دي او د ملک د مدنیاتو په ګټه کې سلویخت پیصده برخه لري، خو بیا هم دغلته کې د دغه صوبې د خلکو سره په یو نه یو شکل کې د مرکزی حکومت لخوا یو قسم له داسې پالیسی جوړول کیږي چې دغه سیمه خلک په دغه خوشاله نه دي. په دې باندې د ډیور اډیو خبريال عبدالحمید سمسور د کوټه څخه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې مدني وسایل چې په ډیره پراخه پیمانه باندې پراته دي، د صوبې په لورو پرتو سیمو کې کویلا، کرومایټ، ګاز، سنگ مرمر او د تیلو لپاره هم په صوبې کې سروې روانه ده. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری د کلنیز بودیجې د وړاندې کولو پر مهال باندې وویل چې د پاکستان په 50 مدنیاتو کې د بلوچستان 40 مدنیات شامل دي. صوبایي حکومت د مدنیاتو لپاره په مالی بودیجه کې یو عرب 3.5 کروڑ 850 لک روپۍ هم یشي دي. صوبایي حکومت وی چې دلته په صوبه کې کم مدنیات په غیر قانوني توګه باندې راکشل کیږي، د دې ټولو لیزونه به دوی منسوخه کوي. په صوبه کې د مدني وسایلو د راکشل لپاره به نوي ماشينان هم دوی په کار اچوي. په بلوچستان کې که څه هم مدني وسایل ډیر زیات دي، خو د صوبې زیات شمیر خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي. خو صوبایي حکومت اوس ویي چې دوی به د صوبې کمی مدني زیرمې دي، دوی به پخپله پر دې باندې کار کوي. د چاغی د ریکوډک د سرو زور زیرمه چې د نړۍ په غټو زیرمو کې شمیرل کیږي، د بلوچستان اعلی وزیر په دې باب باندې وویل:
ریکوډک کا بحران بوران جس کی وجہ سے ترقیاتی کام تاخیر کا شکار ہے کو ترجیح بنیاد پر شفاف انداز میں حل کر لیا جائے گا. ریکوڈک کیس کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. اس منصوبے کو جلد شفاف طریقے سے شروع کر دیا جائے گا.
د ریکوڈک د شخړې له سببه د پرمختیا کارونه ځنډېدلې دي. په صفاتو غمندې د دغه شخړې د حل کولو لپاره موږ 50 کروڑ روپۍ ځنګړي کړې دي چې دغه پروژه موږ په خواپاکي طریقه باندې بیرته پیل کړو. د صندوق پر پروژه باندې د نړیوالې ټیټیان شرکت او د بلوچستان حکومت په نړیوال عدالت کې د دوی ترمنځ قضیه روانه ده.
صندوق منصوبے سے متعلق وفاق کے ساتھ با مقصد بات چیت کی جا رہی ہے تاکہ پروجیکٹ کے ملکیت احسن طریقے سے صوبوں کو منتقل ہو سکے اور آئندہ مالی سال سے اس منصوبوں کو
دا صندوق دا پروجے پاک لباندی بہم مجل مرکزی حکومت سرا خبری کو چې د دغه پروژې ملکیت او صوبې ته په لاس باندې ورکول شي، او له دغه رواني پروژې څخه موږ د زیاتې ګټې د ترلاسه کولو په طریقه به غور کوو. یاد دی وی چې د صندوق پروژه مرکزی حکومت اسلام آباد و چین حکومت ته د 80% په حساب باندې ورکړې ده. په دې کې و بلوچستان ته یوازې 2% ورکول کېږي، 80% برخه بیا مرکزی حکومت په خپل اخلي. غیر دولتي موسسوي چې په بلوچستان کې 3 لک نږدې ځوانان بیروزګار هم دي، خو صوبایي حکومت دلته یوازې 3,500 نوکرۍ اعلان کړي دي. څېړنکاران وی چې دا به د صوبې په اقتصاد کې څه مهم رول نه ولوبوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د کمبوډیا د حکومت په بلنه د امریکای او د کمبوډیا فوزونو د کال 2014 د پیسیفیک انجل نومي مشخونو د یوې برخې په توګه د انساني خواخوږۍ د امداد عملیات ترسره کړل. دغه عملیات د کمبوډیا په کمپورت صوبه کې ترسره کړی شول. په دې کارونو کې د امریکې او د کمبوډیا 80 نارینو او زنانو فوجیانو او ورسره د آسترالیا، ویتنام او تایلند فوجیانو د مقامی ان جی او په همکارۍ د کمپورت صوبی خلکو ته د انساني خواخوږۍ د امداد ورکولو کارونه وکړل. پیسیفیک انجل د انساني خواخوږۍ د امداد شریک مشکونه دي او په دې د بحر الکاهل د انډو ایشیا سیمې په مختلفو ملکونو کې عمل درآمد کولی شي. دا مشکونه د امریکای د هوایی فوج د چټک مشرۍ لاندې کیږي. پیسیفیک انجل کې د عام صحت، د غاښونو، د رنځونو، د سترګو، د رنځونو او د ماشومانو د رنځونو د علاج او د قدرتي آفتونو په وخت د انساني خواخوږۍ د امداد رسولو کارونه کول شامل دي. د دې مشکونو په وجه په دې کې د شاملو ملکونو د انساني خواخوږۍ او قدرتي آفتونو کې د امداد رسولو صلاحیتونه نور ښه کیږي. په کمبوډیا کې انجینرانو په کمپورت صوبه کې د سلورو مقامی سکولونو او د صحت د دو مرکزونو د سر دوباره تعمیر کار مکمل کو، او د طبي شوبې خلکو د کمپورت صوبې د دو سیمو خلکو ته د مختلفو رنځونو دارو درمل ورکل. په مشکونو کې د شاملو دواړو ملکونو فوجیانو د اولسي صحت د هنګامي نوعیت په حالاتو او د انساني خواخوږۍ د امداد رسولو کارونو ته خپل پام ګرځولی او ساتلو. د کال 2009 نه را پدې خوا د پیسیفیک انجل مشکونو له سببه په دغه سیمه کې د زرګونو خلکو جون خښوي دي، او دا خبره یقیني کړې ده چې د سیمې فوزونه د انساني خواخوږۍ په حالاتو کې په شریکه د کار کولو وستون لري. په کمبوډیا کې د پیسیفیک انجل دا سلورم مشکونه وو. امریکا خپل اتحادی کمبوډیا سره په کمبوډیا او ټوله سیمه کې د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره په شریکه کار کولو کې ویاړ محسوسوي.